این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم.
افغان ولسمشر وایي د مځکو غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. محمد اشرف غنی نن په دې اړه څرګندونې کړي دي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی دی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر وایي په 2018 کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله یو څه راکمه شوې وه، خو هوایي حملې او د وسلوالو ډلیز او انتحاري بریدونه زیات شوي. دوستان اوس ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند طاهر روخ خان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله له 100 زیات ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت موسسې بندیزونه لګولي دي او کریل رامافوسا د جنوبي افریقا ولسمشر وټاکل شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر وایي د خلکو د مځکو او املاکو خوندیتوب د ده د حکومت لپاره لومړیتوب لري. محمد اشرف غنی د مځکو پراختیایي نظام په مناسبت غونډې ته نن وویل چې د مځکو د غاصبانو او غلو په وړاندې به له زغمه کار وانخلي.
منابع ما برای مردم ما چور چوره است، چور ختم میشه. هر نوع مقاومت برای ازی قابل قبول نیست.
د همدار از ولد 2,400,000 په ارزښت د شپږ 1,500 جری بمځکو د غصب د مخنیوي لپاره له ترسره شویو هڅو سره لا هم زورواکي د مځکو په غصب کې شکیل دي. په دې اړه وروسته راپور لرو. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر 100,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرشوب لاوختی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شو، د وژل شویو ملکیانو شمیر 3,438 تنه او د ټپیانو 15,000 تنه شودل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د پولیسو پر یوې پوستې ډلهیز برید کړی دی. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر په سیمه کې د اوسنۍ راډیو خبریال ته وویل په دې پیښه کې اوه پولیسو ته مرژوبله اوښتې ده. په سمنګان ولایت کې د یوه ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. د سمنګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ماین د یوه تن چې محمد داود نومیږي په میلمستون کې چاودلی دی. د ده په وینا شاید د دې حملې انګیزه شخصي دښمنی وي. د غور ولایت د مستوفیت د خزاینو عامر د رشوت اخیستلو په تور ونیول شو. د دغه ولایت د امنیت د ریاست سرپرست جنرال خان محمد غوربندي ازادي راډیو ته وویل د مستوفیت د خزاینو عامر نن د یو خصوصي شرکت له کسانو د بډو اخیستلو پر مهال ونیول شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ مسابقه وکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په 16مه او 15مه یو ورځنۍ نړیواله به 9مه نیټه ترسره شي.
سبانه لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. کای وګټلنو د دې 15 یوریزنو یو لوبو جام بخپل کړی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د مشهور ایرانی ول اصل کاناډایی چاپیریال پیژندون کې چې د ایران په توقيف کې مړ شو، زوی وایي چې د مورته ایرانی چارواکو خبرداري ورکړي چې د دې قضیه په اړه پټه خوله شي. د کاو سید امامي د مړینې په اړه چې چارواکي وایي ځان یې وشلې، حکومت د تحقیقاتو امر کړی او د ولسمشر او واکمنو سخت دریځو ترمنځ ترنګلتیا پیدا کړې ده. د امامي زوی رامین امامي چې سندرغړی دی پرون وویل د دې مورته ویل شوی چې د خپل خاوند د مړینې په اړه خبري ونه کړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت موسسې بندیز لګولې دی. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
یو ادارې نو تعلیمي ادارې او دوسرے مختلف
کومې تعلیمی او نورې ادارې چې دوی فعال کړی دي حکومت د حقوقي کنټرول پلاس کې واخیست همدارس د حقوقي پر بانکي حساب بندیز ولګید. شاغلی فاروق زیاتوی چې د نړیوالو فشارونو له عمله دا بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي هغه په خوانی زده کوونکي نیولې چې لشتلجه ولس د کوونکي او لویانې په فلوریدا ایالت کې پرون ووژل. نولس کلن نیکولاس کروس چې په خواله شونځي استل شوی وو پر خلکو له ډزو یو ساعت وروسته بې مقاومت ځان پولیسو ته وسپاره. دا خبره د بروارد کاونټي د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وکړه. کریل رامافوسا د جنوبی افریقا ولسمشر وټاکل شو. رامافوسا چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند مشر دی نن د مخکینی ولسمشر له استعفا وروسته په پارلمان کې یوازینی کاندید وو. جاکوب زوما د خپل ګوند فشار له زیاتېدو وروسته استعفا وکړه. زوما نه کاله د جنوبی افریقا ولسمشر وو. د زیمبابوې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر مورګان تسانګیرای د 15 کلونو په عمر مړ شو. د چانګ دیموکراتیک غورځنګ مشرانو ویلي چې مورګان تسانګیرای د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ ښار په یوه روغتون کې د سرطان ناروغۍ له کبله سا ورکړه. مورګان تسانګیرای د اپوزیسیون د مشر په توګه په زلونو په زیمبابوې کې بندي شوی او شګنجه شوی وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مزکو غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. نوموړي نن په افغانستان کې د مزکو د پراختیايي نظام په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کړې ده. په اړه به یې جزئیات ولرو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبان لوري د سولې وړاندې سرت کړي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راخلو او پر همدې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه دروړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وای په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل له 3 کم شي وخو هوایي حمله ډلې زو انتحاری بریدونه زیات شي وو. په دې اړه ریپورت لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایرانی چارواکو په تهران کې لسګونه صرافان داسې مهال نیولې چې دغه هواد د رایجو پیسو ریال ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې ډیر کم شوه دی. کو وختو نور ریپورتونه دا ساده یې راړیو ده. افغان ولسمشر وایي د مزکو د غصب او مسله نوره د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د مزکو د پراختیايي نظام په نوم جوړ شوې غونډه ته وویل د مزکو او املاکو سم مدیریت سره باید د خلکو حقونه خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضي اداره تر اوسه وایي چې تر اوسه پورې 400 جریبه مزکه له غاصبینو بیرته اخیستل شوې. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د زمکو پراختیايي نظام په نوم جوړ شوې غونډې ته خبري کولې. غاصبینو ته خبرداري ورکړ او ویل چې د چور زور ویلو او د زمکو د غصب مخنیوي به وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې اوس مهال افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ زراعتي محصولات له بهر واردوي او له دې وروسته به لزمکو د سم مدیریت په اساس د زراعتي محصولاتو لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
افغان باید هر افغان وګړی باید یو ډاډمن ملکیت ولري، خو تر کله چې یو مطمئن ملکیت ونه لرو له خپلې پانګه ګټه نشو اخیستلی. زموږ دغه منابع یو کوچنی اقلیت او غاصبینو تن نه دي. روان چور او تالان به ختم شي. د زورواکو په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نه منو. دا پروګرام عملي کیدونکی دی او ان شاء الله په ډیر بریالیتوب به عملي شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړې د ازادي رادیو خبرونه هره
ورځ په داسې حال کې ده چې لکلون رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زورواکي دولتي ځمکې غصبوي. که څه هم حکومت بار بار ټینګار کړی چې د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به مبارزه وشي، خو له دې وړاندې په ولسی جرګه کې د حکومت پکړنو د سار ځانګړي کمیسون ویلي اوس مهال نږدې 1,300,000 جریبه ځمکه په افغانستان کې د زورواکو لخوا غصب شوې ده. د افغانستان عدلي وزیر هم 2 میاشتې وړاندې د زورواکو لخوا د ځمکو غصب د حکومت لپاره یو لوی ننګونه بللی او ویلی و چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زورواکان ځمکې غصبوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې د ځمکو د غصب قضیو ته د رسیدنې لپاره به یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضۍ اداره وایي په وروستیو کلونو کې 1400 جریبه ځمکه له غصبینو بیرته اخیستل شوې ده. د دغې ادارې رئیس جواد پیکار د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د ځمکو پراختیایي نظام په نوم جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د ځمکو د غصب په وړاندې د مبارزې په اړه وویل دی وایي د ځمکو زیربنا او قباله د یوې نقشې او دولت په ضمانت په پام کې نیول شوي دي. دا پروګرام د ځمکو په سکتور کې تر ټولو اغېزمن پروګرام دی او له شک پرته به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی پیکار همداراز وویل چې حکومت هڅه کوي چې د نویو برنامو په عملي کولو سره د ځمکو د غصب مخنیوی وکړي. د ده په خبره خلکو ته د ځمکو د سند ملکیت ویش هم د دې برنامو له ډلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو مخکې په ریپورت کې یو تیروتنه را پیښه شوه چې له امله زموږ معذرت ومنئ. اوس هم یو بل ریپورت راخلو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی. طالبانو په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې له دوی سره د سولې خبرو ته چمتو دي. طالبانو په دې لیک کې چې 3000 کلمې دي د افغانستان حکومت نه دی یاد کړی. احمد شیبری په اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت ویاند وایي چې پر ملکی افغانانو د طالبانو له وروستیو بریدونو دا څرګندیږي چې دوی د سولې نیت نه لري. ټام ګریسپک وروسته تر دې د خبرو وکړه چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې د امریکا له خلکو، چارواکو او غیر دولتي مؤسسو همدارس د دوی په وینا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړیو وغوښتل چې پر سپینې ماڼۍ فشار راولي چې له طالبانو سره سولې وکړي. د ناتو د ویان ټام ګریسپک خبري رويټرز اژانس خبري کړې دي. دی وایي چې د طالبانو د سولې غوښتنه رښتونې نه ده. د افغانستان حکومت څو ځله په ښکاره د خبره ورته کړې ده چې سولې ته لیواله دی، خو طالبانو موافقه نه ده ورسره کړې. ګریسپک زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له روسیو بریدونو په ښکاره څرګندېږي چې دوی سولې نه غواړي. طالبانو په خپل لیک کې د امریکا خلک مخاطب کړی دي او لیکي چې لا هم ناوخته نه دی چې د ګټورو سیاسي خبرو او مذاکرو لاري ستونزه هواره شي. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټ حکومت ژمنه شوې، د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا نه د واک د ویش خبره رد کړي، خو ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د رويټرز اژانس په وینا په روسي کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنی نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سیشن بی په ورځ اسوشیټډ پریس اژانس په یوه راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي.
دوستانو وامه اوریدل چې د ناتو ماموریت د طالبانو سره د سولې وړاندیز رد کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې پر ملکیانو له وروستیو بریدونو چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دا څرګندېږي چې دوی سوله نه غواړي. که چیرته طالبان سولې ته چمتو وي، ولې په خپل خپاره کړي لیک کې له امریکایانو د سولې غوښتنه کوي؟ په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي غفور احمد جاوید سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې طالبان سولې ته ولې لیواله شوي. خاغلی جاوید په ځواب کې وایي
ورسره کې چې کوم فشارونه په پاکستان او په طالبانو باندې له حده زیات شول او د جګړې په ډګر کې چې د کوم اوایي فشارونو سره د ناتو امریکا متحده ایالاتو له خوا طالبان مخ شول، دا واقعا طالبانو ته هیڅ منونکي نه و او طالبان اوس تر ډېر زیات فشار لاندې دي. یو دا لامل شو. دوهم دا چې په دې شکل غواړي پاکستان له فشار نه وژغوري. په دغه دواړو برخو کې دوی غواړي چې یو څه نړیواله ټولنه مصروفه کړي او د جګړې هغه مسؤلیت چې د نړیوالې ټولنې ته په غاړه ورواچي. نو د دې لپاره دوی له دې تکتیک نه کار واخیست او د امریکا متحده ایالاتو څخه یو غوښتل چې موږ غواړو ستاسو سره خبرې وکړو.
که چیرته موضوع دا وي چې طالبان غواړي د افغانستان دننه په ځان باندې نظامی فشارونه راکم کړي، نو په کار دا و چې دوی وړاندیز د افغانستان حکومت ته وکړي نه امریکا ته.
دا د دې لپاره چې وروستیو کې د نړیوالو خصوصا د امریکا متحده ایالاتونو اوایي فشارونه چې دي په طالبانو باندې زیات شوي دي. بل مهمه مسله دا ده چې طالبان ځان یو قسم خود مختار خي وي چې افغان دولت خو چې دی دا د نړیوالو په مرسته راغلی او جګړه چې د امریکا پیل کړې ده نو موږ باید له هغوی سره خبرې وکړو. یعنی دوی هم خود مختاري خي هم د افغان دولت چې دی دا له پامه غورځوي او دوی اوس هم هماغه فکر کوي چې موږ هغه اصلي لور یو او بل اصلي لور چې دی امریکا متحده ایالات دي. نو باید موږ مستقیما له هغوی سره خبرې وکړو. ولې امریکا متحده ایالات او ناتو په ور ور دا خبره رد کړې ویلي چې د سولې ټول لپروسې چې دی بین الافغاني باید وي او د افغانانو تر مشرۍ لاندې باید مختلف شي. ولې طالبان د دې لپاره چې وښي چې موږ مثلا امریکا متحده ایالات ځان د یو مهم لوری وښي او تر څنګ امریکا متحده ایالات وښي دغه ښه وړاندیز کړی.
په افغانستان کې فرضاً داسې راپورونه هم لرو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان د امنیت شورا له جنو طالبانو سره په ارتباط کې ده. د طالبانو د قطر دفتر ته نږدې وي سرچینې ازادي راډیو هم دا خبره تایید کړې ده که چیرته دغه تماسونه روان وي بیا هم ولې طالبان باید امریکا یاد کړي ولې د افغانستان لوري ته بیا هم اشاره ونه کړي؟
یو مسله خو مهمه ده چې طالبان دغه یادونه د امریکا متحده ایالاتو په خپل سر نه کېده د پاکستان په اشاره باندې کوي. یو دوهم دا چې طالبان غواړي چې وایي چې موږ یعنی خود مختار یو. بل مهمه مسله پکې دا ده چې امریکا متحده ایالاتو دا جګړه په موږ پیل کړې ده او د افغان حکومت خو په هغه وخت کې شتون نه لرلو او دوی غواړي چې هغه ټول امتیاز ځان لپاره واخلي او داسې وښيي چې جګړه موږ نه ده پیل کړې، جګړه نړیوالو پیل کړې، امریکا پیل کړې. نو باید خبرو ته هم هغوی منصره کړي او هغوی دي چې جګړه پیل کړي او هغوی دي چې جګړه ختمه کړي. بل ځل یو بل مهمه مسله هم دي چې هغه د دې لپاره چې د افغانستان د حکومت نافي کول یعنی په دې معنی چې دوی د سولې لپاره کومه اراده نه لري. دغه دا حکومت چې دی دا د زرګرو افغانانو د وینو په قربانۍ راغلی، دلته نړیوالې ټولنې لګښت کړی دی، دلته مثلا بنسټونه جوړ شوي دي. طالبان په یو شکل غواړي چې ځان داسې موخې چې یعنی یوازې موږ مثلا دا حکومت باید نه ویشي، نړیوال موږ سره خبرې وکړي او موږ بیرته یو قدرت ته راشو او یو هغه څه امتیازات چې دی هغه ټول باید موږ ترلاسه کړو.
دا سیاسي چارو کتونکي غفور احمد جاوید و چې تاسو ورسره د ازادي رډيو مرکه اوریده. خو د افغانستان د سولې علي شوراوي د انډونیزیا او د افغانستان د عالمانو د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د اسلام د عالمانو د نړیوال کانفرنس جوړیدا هڅې پیل کړي. د سولې علي شوراوي د محل د افغانستان د سولې او د عالمانو شورا یو ګډ پلاوی انډونیزیا ته تللې او د دوالو هیوادونو د دینی عالمانو لومړنی کانفرنس د جوړیدا په اړه مقدماتي خبري پیل کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د افغانستان او انډونیزیا علما هڅه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په هدف او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو لوی کانفرنس راوبولي. دغه شورا د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه یې خبرې کړې. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او دغه وات په قربتوب دغه کانفرنس د جوړیدو په اړه خبري کړي.
یکی از بحثای پس از کانفرنس که وخت دایر میشه با علمای اندونزیا و دولت اندونزیا با همکاری
دی ویل دغه کانفرنس وروسته به یو بحث دا وی چې د اندونزیا دولت او عالمان د افغان علما او په مرسته د اسلامي اجماع را منځته کول په اړه کار وکړي چې د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سولې او تروریزم سره د مبارزې موضوع په کې وڅیړل شي او بیا به یو قاطع اعلامیه صادره شي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته راغلی و او له خپل افغان سیال سره په خبرو او ملاقات کې اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا په داسې محل د اسلامي نړۍ د نړیوال کانفرنس د جوړېدو په اړه خبر ورکوي چې طالبانو د امریکا خلکو ته په یوه استولي لیک کې ویلي دوی د هغه هیواد د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو غواړي چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته تشویق کړي. دغه لیک چې د وسلوالو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له لوري خبر شوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته پکې اشاره نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي تر دې دمه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې علي شورا هغه هڅې چې ګواکې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته چمتو کړي بې نتیجې وي. دغه جرګې دویم منشي فیصل سمید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغانستان د دینی عالمانو له طریقه وتوانېږي چې د افغانستان سولې او جګړې ته د اسلامي نړۍ پام راجلب کړي په افغانستان کې به د جګړې په کموالي تاثیر وکړي.
هر نوه بسیج منطقی جهانی
د وی هر ډول نړیوال او سیمیز بسیج په ځنګړی توګه د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې چې کچيري مونږ وټ وانیګو د سیمه اسلامي نړی هیوادونه له مونږ څخه دفاع وکړي او انتحاري حمله وغندي هر کله یې کو زکه چې خطا تاثیرات به ولري. خغلی فیصل وی حکومت باید د سولې له تعقیبولو سره په خوا کې د حکومت په وسلوال مخالفانو خپل نظامی فشارونه هم زیات کړي.
خبری مجله اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي په 2010 کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله په سلو کې لس کمه شوې وه، خو په دې هیواد کې هوایي حملې، ډله ییز بریدونه او انتحاري حملې زیاتې شوې وې. محمد حدیث پرتیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتحاري حملو زیاتېدو او په قصدي توګه د ملکی وګړو په نخښه کولو دوی اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ یماماتو د پنځمه پورس کابل کې د ملکی وګړو د مرګ شو له پاړه د یوناما د راپور د شریکولو پر مهال ویل چې د ملکی وګړو مرګ شو بل د اندېښنې وړ ویرون کده.
د کی فایندینګ ان د ریپورت از دټ More than 10,000 civilians.
په ریپورت کې موندنې دا ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د جګړو له کبله لسو زره څخه زیاتو کسان ته مرګ ژوبله ورسېده. ملکي وګړو ته ډېری مرګ ژوبله د انتحاري حملو، د سړک د غاړې د ماین په چاودنې، ځمکنیو نښتو، هدفي وژنو، ناچاودیدونکو توکو او هوایي حملو له کبله ورسېده.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2019 میلادي کال کې د توتريخوالي لکابل 3403 کسان وژل شوی او 2015 هغه ټپین شوی دی. که څه هم په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 9 سلنه کموالی پاړه ویل شوی، خو دا هم پکې راغلی چې د تیر کال په پرتله په هوایي حملو، ډلې زوبریدونه او انتحاري حملو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د یوناما د راپور لمخې په 2019 میلادي کال کې همدارس له 4000 څخه زیاتو میرمنو او افغان ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده چې د تیر کال په پرتله د میرمنو مرګ ژوبله زیاته شوې. راپور همدارس پاکستان لوري راکټي حملو ته هم اشاره کړي چې په خبرې په 2019 میلادي کال کې د ورته حملو له کبله یو او یو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. که څه هم د یوناما په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 14 سلنې پړه پر افغان ځواکونو اچول شوې، خو دفاع وزارت بیا دا نه مني. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځمه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
تلفات ملکی بهید صورت بری دولت
د ملکی وګړو مرګ ژوبله هیڅ کله هم مشته د منلو وړ نه ده. موږ د یوناما د راپور هغه ارقام چې دولتي ځواکونو ته منسوب کړي نه ردو، خو دا ویلای شم چې موږ په دې برخه کې ډیر احتیاط کړی دی او شمیر تر هغه کم دی چې دوی په اړه وایي.
که څه هم یوناما وایي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله له 2012 میلادي کال راهیسې په تدریجي توګه مخ پر ډېرېدو ده، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول توان به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د یوناما د تازه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې له خپل اړخه د ملامتۍ پړه تر ډېره نه ده منلې. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسه راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانانو په خپل یووالي د وخت شوروي اتحاد مات کړو، بیا هم له خلکو غوښتنه ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې هم په ورته توګه ودرېږي. ښاغلی غنی چې نن د افغانستان د ځمکې د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دلویش په گوښتمه د ظلم د مفکورې د ماتې او د افغانانو د بریالیتوب تاریخي ورسو بلله. دا هغه ورځ ده چې شوروي اتحاد سره پوځونه له افغانستان نه وتل. بلخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانانو د افراطیت تفکر چې د شوروي پوځونو لخوا پر خلکو حاکمو له منځه وړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر پوځ د 1918 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه ماتې وخوړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانانو جهاد د نړۍ د تاریخ مسیر بدل کړ او د ځینو هیوادونو د ازادۍ لامل شو. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ځمکې د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یوې ناستې ته خبرې کولې، د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې لامل یې د افغانانو یووالی وګاڼه او له خلکو یې وغوښتل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې هم یو موټی شي. که څه هم د دلوي د شپږویشتمې په خاطر د حکومت لخوا کومه رسمي ناسته جوړه نه شوه، خو ښاغلی غنی وایي چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ له برکته د سیمې ډیری هیوادونه د افغانستان په سیمه ییزو شریکانو بدل شول.
د
د خواني شوروي اتحاد د سرو پوزونو په ضد د افغانانو د بریالی توپ راز زموږ په یووالي او وحدت کې نغښتی و. اوس څه هېواد د نړیوال توریزم له یرغل سره مخ دی، ټول افغانانو ته په کار ده همغسې چې د شوروي د سرو پوزونو په مقابل کې ودرېدل د نړیوال توریزم په ضد هم سره یو موټی او د خپلو وسلوالو ځواکونو تر شا ودرېږو.
خاغلی جمهور رئیس وویل په افغانستان کې د شوروي له ماتې وروسته دغه هیواد ازادي وموندله، خو رښتینې ازادي هغه مهال خپلېږي چې اقتصادي ازادي ورپسې وي. ده وویل اقتصادي ازادي اصلاحاتو ته اړتیا لري او له خلکو هیله ده چې د حکومت ملاتړ وکړي. د شوروي اتحاد پوځونه د 1358 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل. په دې هیواد کې لس کاله پاتې شول او د 28 لمریز کال د 20 په شپږویشتمه بیرته وبتل. د شوروي اتحاد د پوځ د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، په سلګونو زره ټپیان او څه باندې 15 میلیونه مهاجر شول. ځینې په دې باور دي چې د وخت د شوروي اتحاد یرغل د افغانستان د بدمرغۍ پیلامه وه چې تر اوسه هم د جنګ په اور کې سوځیږي. افغان چارواکو هم ویلي چې امنیتي ځواکونه یې اوس مهال له 20 تروریستي ډلو سره په جنګ کې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افراطیت پر وړاندې د همفکرۍ په نړیواله ناسته کې وویل، سره له دې چې مجاهدینو هم ځینې تېروتنې کړي خو بیا هم د دوی جهاد د یو ستر ځواک د ماتې سبب شو.
یک تفکر افراطی که قرار بود بر نیم از دنیا بیشتر از او تحمیل شود،
یو افراطی تفکر چې په پام کې و پر نیم نړۍ تحمیل شي او افغانستان تر هم زیان ولید، خود افغانستان د خلکو د جهاد او قربانیانو له امله افغانان د دغه ستر ځواک د ماتې شاهدان وو.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه خالد سادات وایي، اوسنۍ ستونزه نه یوازې دا چې دولت پورې اړه لري، بلکې خلک هم کولی شي چې په هوارولو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو په تهران کې لسګونه صرافان داسې مهال نیولی دي چې د دې هیواد رایج پولي واحد ارزښت امریکایي ډالرو په مقابل کې په بېساري توګه کم شوی دی. پر دې موضوع د فریباز ظاهر څخه جزئیات اورو.
له جولای راهیسې په ایران کې د رایجو پیسو یا ریال بیا د یو ډالر په مقابل کې له 18400 څخه روانه ونی تر نږدې 5500 پورې راټیټه سوه. وروسته له هغه چې د تهران پولیسو لسګونه صرافان په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ ونیول، د ایراني ریال ارزښت تر یوه حده ډیر سو او 18200 ته ورسید. د تهران د پولیسو مشر جنرال حسین رحیمی سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې شاوخوا 90 تنه صرافان د تهران په سړکونو کې نیول سوي دي، لاس د صرافۍ دوکانونو تړل سوي او د صرافۍ نورو 14 دفترونو ته رسمي خبرداری ورکړل سوی دی. رحیمی وویل دغه نیول سوي کسانو هڅه کوله بازار او اقتصادي نظم ګډوډ کړي. دی وایي عدلي سیستم به هغوی ته سزا ورکوي. اقتصاد پوهان د ریال د ارزښت کمیدو څو لاملونه یادوي چې په هغه کې یو یې هغه اندېښنې دي چې شاید امریکا متحده ایالات د ایران او نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت ویلي وو چې په دغه تړون کې د ده په خبره عیبونه باید اصلاح سي، که نه نو امریکا به له دې تړونه ووځي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په وروستیو میاشتو کې د ایران ریال د ارزښت کمیدو عمومي نارضایتي ډېره کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او فساد په اړه د خلکو قهرجن اعتراضونه آرام کړل. د ایران اټومي تړون چې له مخې به یې پر دغه هېواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران اټومي پروګرام محدودوي، په دغه هېواد کې هیله راپورته کړې چې شاید د ریال بیه به بیرته پیاوړې سي، خو د ایران د کرنسۍ یا اسعارو بیه په پرله پسې ډول راټیټه سوې ده. اقتصاد پوهان وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې وایي د بالستیک توغندیو د پرمختګ او په سیمه ییزو بحرانونو کې د ایران د مداخلې له کبله به پر ایران بندیزونه لا سخت کړي، په آسیا او اروپا کې بانکونه او سوداګریز مرکزونه وپارول چې له ایران سره په معاملاتو کې له احتیاطه کار واخلي.
تاسو لا پیغامونو
زغرجین شیدان د هلمند ولایت خبر کوم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم. هله نه دا ده چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی، د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیا او کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو دښتو کروندو کې اوسېږي، ځکه چې دا هغه اسلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي، په هر وخت کې که په موټر کې که په سفر کې که په خټو کې که په بزګرۍ کې که په کار کې د سړي سره دا یو ځای وي. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کړي، باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي، په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې ده دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورسېږي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شو، د ستاسو نظر او هغه چې د ازادي رادیو خبرونه استایل دي مننه ترې کوو. په دې هیله چې د ازادي رادیو خبرونه به په دقت سره اوري او موږ ته خپل نظرونه هم دا سره راستوي. دا نیم ساعت خبر